دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بشری حقوقو د چار سازمان د ښځو د برخې مرستیال لاهي دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځې حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون ولسمه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل وروسته. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې د پراختیا د اندېښنې وړ مسایل بللي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتو چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله د سلګونو عام المنفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا وچاله مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون ولسمه له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د وچا مشر له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیون افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي، او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 9.25 میلیون ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې تاندې څنګه او همدا ډول درسي سات خبرونې لري، خو تر هغه مخکې راپورنه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله پر امریکا او د افغانستان لپاره د دې هیواد په پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نیوکه کوي چې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. هی دربار په 2019 کال کې د دوهې د تړون له لاسلیک څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو د حقونو په مسله کې د خلیل زاد پر بی تفاوتی اندیښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې پر تړون د څه باندې څلورو کلونو له اوښتو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیل زاد سره هغه مهال د افغان ښځو د حقونو مسله یاده شوې وه، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نه و او دا مسله یې په بې تفاوتۍ سره بې اهمیته او د افغانانو خپل منځي مسله وبلله. میرمن بار له خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلي خلیل زاد هغه څرګندونې یاد کړې وې چې ویلې د ښځو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیل زاد دې څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیل زاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یو ښه وینا هم ونوریده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا للا سوار کړي. نو موري لدې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو 0315م نمبر پریکړه لیک یادوي چې وای لخذو پراته سول نشته. د خځو د حقونو فعال شینکی کاروخیل چې له خغلی خلیل زاد سره د دوهې د موافقه په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان خځو د برخلیک په اړه خبري کړې دي هم د تورته نظر لري. میرمن کاروخیل بګا ازادۍ رادیو ته ویل چې خلیل زاد د ښځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې وه.
د زلمی خلیل زاد لپاره د افغانو میرمنو حقونه اصلا لومړیتوب نه درلوده. کله مو چې ملاقات سره درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریک کړه، وویل که چیرې طالبان د افغانو میرمنو حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګو.
میرمن کاروخیل زیاتوی چې متحد ایالاتونو کولای شوای د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکي حکومت ولای او پرمختګ کې د افغان میرمنو ونده د دوهې د تړون یو برخه کړي. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل، په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتېدو دي څو طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ور کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مشرهي دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نیوکه کړې چې د دوهې د تړون په اړه د خبرو پر مهال له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دی عملي کړې. د دوهې تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو ته لاره هواره کړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې محمد اسحاق اتمر سره خبر کړي او د مراکب سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیل زاد اوس مهال کولای شي په روان وضعیت کې بدلون راولي. ښاغلی اتمر په ځواب کې وایي
د دې په توافقات کې ښاغلی خلیل زاد خپله د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیل زاد ته معلوم و. هغه پوهېده چې طالبان د دوی دریځ څنګه دی، د دوی فکر آیا واقعا تغییر موندلی دی که نه دی. لیکن په مغه وخت کې ښاغلی خلیل زاد یو خو د افغانستان ولسته هغه لازم او رښتینی معلومات وړاندې نکړ. د بل خوانه خپل امریکایان هم اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس زه فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیلزاد او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډېره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولي دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تېر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوانه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي طبیع دی چې په طالبانو به اثر وکړي، او کنه دا چې امریکا صرف په دې نیم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله یې په طالبانو باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اتمر صاحب، چې اوس مهال متحد ایالات، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا نه غواړي چې دغه تعزیرات په دوی باندې ولګوي، نو دا به کېدای شي چې په دوی باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نه شي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنې چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري، دا یې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې د ټیسټ له یوې څلور ورځنۍ ستونزمنې لوبې وروسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په غوراوي کې ستونزه نه وه، خو د کرکټ مبصرینو او د افغان لوبډلې یو زیات شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبې د لوبغاړو پر غوراوي نیوکې کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالي لوبډلې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډلې روحیه کمزوري نه کړي، خو دې ماتې د افغان لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د بنګلاديش پر وړاندې د لوبډلې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم صدات تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډله په روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننۍ لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنۍ لوبه کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږه د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلوریزې مسابقې ګټلې او ښې ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې د راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند ډاټ سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي. خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري، سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ دی غوراوی کمیټه ده د ادارې رهبریت ته او همدارنګ د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزون کې ټول باید وپوښتل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاطع بریا سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د رواني جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوي، او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 16مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس مور ابولم چې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی متی الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت زړې فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت ټول ورځ او چټ وز دې سوي چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبره.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینی کیسه درته کوم. کور کې مې بی ځایه غوسه کوله، کور کې مې بی ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری. ملګری ده.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډیر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډیر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیاتي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ کوم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنتی ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اوله نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. کڅوک وای چې زال تر آرام هم هلت هرڅ ممکن دی اغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دی یو ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظر دا وشه دوی غیر واقعي بحثونه کول غیر واقعي ژوند کوي تخیلي او انتزاعي ژوند کوي دا یو ستونزه ده پس له دې بیا مونږ ونه شو کولای چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو دوه مسله چې د مونږ تمرکز ډیر له نقصان سره واردوي مونږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو قضایاو او پریدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل دا هغه څه دی چې زمونږ تمرکز په واقعي معنی باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به اوس داسې یو ځای کې دی دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري نه سنجشي لاسته راوړنه لري نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي اعتماد کې مشکل پیدا کیږي ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي تمرکز کې مشکل پیدا کیږي هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي کله چې دا ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم دا ټکنالوژي ته نه بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځواني کې د ډېرې ښې ارزښمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویونو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو ځواني مې هسه تېره شوه او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار وه او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسی خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي چې ډېر وخت چرټونه کې ډېر مصرف نسی خپل کارونه هم وکړي
یوازې دا یو برخه د ژوند ټول برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو ټول برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټول بې نظمه دي نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري ژوندتیا د وخت ارزښت د ځان ارزښت د خپل فکر ارزښت دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند آرامش هم لري وخت هم لري ولې زده کړه نه کوي د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی لکه عین قضیه چې دلته ده د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی کنه کیدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي وختونه پکې ځای کې پیسې مې پکې مصرفېږي هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي نور هېڅ شی نشته په دې باندې ټول سره پوهېږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولای خپل زلمی او خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو دوی به وشي کولای دغه مختلفو عناصرو په دې چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوی ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړي وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړي وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي تر څو دا راکم شي پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
زمو کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړې لته دا د سدې په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دې
دې کو کوم یا دې نور کارونه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
په
افغانی ټولنه کې له ماشومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږېدلي.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کېږي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېری شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې د چا سره مرسته وکړو، ولې هغه څوک دي زموږ مور دی زموږ پلار دی، که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو ته خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تېر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي، څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږي کرام سترګ څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې نه اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا په مسافرۍ کې اوسي، که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نن د وږی پاته سوی یم، یعنې ما ته پخپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و ما پخپله کوله اساس هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه استعمال ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پریمنځل، که څنګه کالي پریمنځل ما خوښیږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ملک عمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که ته وایې چې خپله هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایې. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولې وي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی. فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي، کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خوونکی مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پر ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل متی وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا متی اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا وو ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مودا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص وو چې سلیمانی پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1540 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کال حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی شهرونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هېوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسنې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله، او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هماغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه د هیواد د امنیت غوښتونکي وه. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلې یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. په خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. زادا زان غک دشمن منزه تر بللیم،
منز می پال من کی دغس سپچلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے وزری متڑے خربشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑے